بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بانګ شلمی نه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال لیندې د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې له 14 او د 2020 میلادي کال د دسمبر له اتلسمې نیټې سره سمون خوري. لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د یوه روایت په اساس د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت غمجن ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په دې روایت تاسو محترمو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. زموږ په رانی خبرونه کې لومړی سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. بیا تر د نابلو سمالیا د سیونیستي رژیم جنایتونو ته د فلسطینیانو غبرګون ترنوالندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. هله به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. بیا هم د تلنګور په ارتباط یو پروګرام اوردل شي چې بیا له دې وروسته هم د افراد پالنې او تاوتریخوالي پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام نن کی چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سترسي پاسوري ډاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت په مجازی فضا کې بیلابیل دستور ترسره شوې. د اسلامي ایران مرستیال خارجه وزیر پاکستان ته لاړ او د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو 14 کې 4 کسان شوبل شول. اوسم بشپړ خبرونه. د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت په مناسبت په مجازی توګه د ویر او ماتم دستور ترسره شوې. نن د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 14مه چې د 2020 میلادي کال د دسمبر له 13مې سره سمون خوري. د یوه روایت په اساس د اسلام د ګران پیغمبر او حضرت امام علی علیه السلام د ګران میرمنې حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت ورځ ده. د اهل بیت مینوال په جمعاتونو، امام بارگاه او مذهبي ځایونو په ترابیا په مشهد مقدس کې د امام رضا علیه السلام او په قوم کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په سپیڅلو حرمونو کې د نبی مکرم د ګران لور د مظلومانه شهادت د ویر دستور ترسره کوي. خو سکال د کرونا ویروس په دلیل دغه دستور په مجازی توګه ترسره کیږي. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د بعثت د 15 کال د جمادی الثانی په 16مه په مکه مکرمه کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها له ماشومتوبه د خپل ګران پلار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تر لارخونو لاندې لالوړو الهی معارفو سره بلد شوه. بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د خدای تعالی د درگاه له خواص و او د الهی علوم له سرچینه ډیره ګټه پورته کړه. حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها په خپل ټول ژوند کې سخاوت، ایثار، بخشل، صبر، قناعت، د پالونکو عبادت او لا کمزور سره مرسته په بهترین شکل وکړه، او د حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیہ السلام پشان تاریخ جوړاون کی او ستر انسانان یې په خپل لمنه کې وروزل. حضرت بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها لا تلس کالا ژوند ورسته د وخت واکولانو لړیرو ظلمونو او د خپل ګران پلار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی و سلم د رحلت لاغمه د یو لسم هجری قمری کال د جمادی الاول په دیار لسمه او د یو روایت په اساس د جمادی الثانی په دریمه شهید شو. د تهران رادیو او ټلویزیون اداره د حضرت بی بی فاطمۃ الزهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیرابیا تاسو مینوالو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران مرستیال خارجه وزیر پاکستان ته لاړ. د اسلامی ایران د خارجه وزارت د لویدیځ آسیا د برخې مشر او مرستیال خارجه وزیر د اسلامی ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د لوړتبه مقاماتو په غونډه کې د ګډون او د افغانستان د بدلونو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د سلا او مشورو لپاره اسلام آباد ته لاړ. د ایرنال راپورټ سره سم سید رسول موسوی به نن د افغانستان په اړه د اسلامی ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د لوړتبه مقاماتو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامی ملګرتیا سازمان بیړنۍ غونډه به نن د اسلام آباد په کوربتوب د دغه هیواد په پارلیمان کې ترسره شي. د افغانستان په حق له د پاکستان، چین، روسیه، امریکا ګډه ناسته ترسره شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی میرمن ماریا زاخاور ویلي پاکستان، چین، روسیه، امریکا به راتلونکې اونۍ د اعتبار په ورځ یو ځل بیا د افغانستان په مسله په اسلام آباد کې راټول شي. د ټرایکا پلس هیوادونو په تیره ناسته کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړیدو، د بشري او میرمنو حقوقو په خوندیتوب او ورته نورو مسائلو خبرې اترې کړي. د کارپوهانو په وینا افغانستان کې روانې ننګونې د سیمې د هیوادونو په همکاریو سره حل کیدلی شي، خو په ورته غونډه کې د افغانستان د نورو ګاونډیو نشتون د سیمه ایزو همکاریو د کمزوري کې دا سبب ګرځي. ښاغلی حکمل وایي چې د نوي مالی کال د بودجې طرحه جوړه شوه. د طالبانو د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حکمل وایي چې د بودجې دغه طرحه د مالیې وزارت لخوا جوړه شوې ده. هغه او دغه بودجه له داخلي عوایدو څخه به تمویل شي. هغه د بودجې د کچې او نور خصوصیاتو په اړه څه ونه ویل، خو دا یې روښانه کړه چې زیاته برخه عادي او لږه یې پراختیایي لګښتونو ته بېله شوې ده. طالب ویاند همداراز پارلیمان نشتوالی ته په اشاره سره چې مخکې به د مالی وزارت له لوري د بودجې ورلیګلی طرحه ارزوله او تصویبوله وویل چې د بودجې طرحه به سملاسي د وزیرانو شورا ته د تایید لپاره استول کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویاند د دولتي کارکونکو د ورکړل شویو معاشونو په اړه هم وویل چې د پایتا رسیدونکي مالی کال له ختمېدو مخکې د دولتي کارکونکو د دوو میاشتو د معاشونو د ورکړې هڅه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویاند د تیرې میاشتې په پای کې د دولتي کارکونکو د دریو میاشتو معاشونو د یو ځلي ورکړې ژمنه کړې وه. دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان کې طالبانو رد شوي استازي سهیل شاهین ادعا کړې وه چې د دریو میاشتو دغه ژمنه شوي معاشونه ورکړل شوي دي. دغه طالب ویان ندی ویلی چې د کومو ادارو او وزارتونو کارکونکو ته معاشونه حواله شوي دي. ملګرو ملتونو تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سخت بشري ناورین د رامنځته کېدو له خبرداري سره ویلي و چې 98% افغانان کافي خوړو ته لاسرسي نه لري. پاکستان ویلی چې د اسلام آباد په غونډه کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پسې نه یو. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې په ایجنډا کې د طالبانو د موقته حکومت پر رسمیت پیژندلو پسې نه یو. خاغلی شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې لا د بهرنی رسندو لا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې حاضر دمه زمونږ لومړیتوب د افغانستان ژغورل دي، ځکه چې هلته د انساني کړکیچ او غمیز خطره موجوده ده، او حاضر دمه په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا سازمان په بیړنې غونډې ایجنډې کې د طالبانو د موقته حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع نه ده مطرح. شاه محمود قریشی همداراز زیاده کړه چې پاکستان په افغانستان کې د انساني کړکیچ او د اقتصادي او معیشتي اندېښمنونکي وضعیت په دلیل فیصله کړې ده چې د اسلامي ملګرتیا سازمان د خارجه وزیرانو د شورا غونډې کوربتوب پر غاړه واخلي، ترڅو لا د لارې د افغانستان د کړکیج وضعیت سره د مرستې لپاره یوه ګډه لاره چاره غوره شي. دغه غونډه نن د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې دغه هیواد په پارلیمان کې ترسره کیږي. د افغانستان په پلازمینې کابل کې په یوه چودنه کې څلور کسان ژوبل شول. په کابل ښار کې د عبدالرحمن جومات په خطیب او مشهور دینی عالم مولوی عبدالسلام عابد چودنه شوې ده. راپورټ زیاتوي چې د مولوی عبدالسلام عابد په موټر د مقناطیسي ماین چودنه شوې ده. ځینو نورو خبري سرچینو په چودنه کې د دریو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. ویل شوي دي چې دغه چودنه د کابل ښار په پروان درې سیمه کې شوې ده. د چودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. مولوی عبدالسلام عابد د ډاکټر عمر زاخلوال په مشرۍ د افغانستان د نجات حرکت له مخکښو غړو څخه دی. دغه سیاسي حرکت له محدودو سیاسي ادرسونو چې د طالبانو له حکمندي وروسته د هغو ملاتړ کوي او نږدې اړیکې ورسره لري. طالبانو د دغې چودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان کېږي چې د چودنې مسؤلیت په داعش طرحه ګره ډله پر غاړه واخلي. اتیا زره افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې په اروپایي اتحادیې کې د پناه غوښتنه کړې ده تر اتیا زرو هم اوښتی دی. د نیوزویک د راپورټ له مخې اوس د اروپایي اتحادیې په ویشتو غړو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر تر سوریاوالو هم اوښتی دی. د راپورټ په اساس د نومبر تر میاشتې پورې د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د اتیا زره افغانانو د پناه غوښتنلیکونه ثبت شوي چې دا د تیر کال په پرتله په سلو کې شپږ نوي فیصده زیات شوي دي. په مالی کې د ملګرو ملتو د اتو ویشتو ثلاثاتو ځواکونو د وژلې خبرونه ورکول کېږي. په روان میلادي کال کې د مالی په هیواد کې د ملګرو ملتو اته ویشت ثلاثاتي ځواکونه وژل شوي دي او یو سلو پنځه شپېته نور بیا ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتو د ادارې یوه چارواکي شین هوا خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ملګرو ملتو اکثره ثلاثات ځواکونه د سلک د غاړې په ماینونو او چاویدونکو توکو سره په نښه شوي دي. د ملګرو ملتو ثلاثات ځواکونه په روان میلادي کال کې په مالی کې د ملکیانو د ساتنې په موخه دیارلس ګزمې او سل پوځي عملیاتونه ترسره کړي دي. مالی کې په 2012 میلادي کال کې کودتا وشوه او تر هغه وروسته ترګرو فعالیتونه پکې نور هم زیات شوي. که څه هم د ملګرو ملتو ثلاثاتي ځواکونو د فرانسې د پوځي ماموریت څخه لس کاله تیریږي، خو بیا هم په مالی کې ثبات او امنیت نه دی ټینګ شوی. دا د دې مهال خبر. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د نابلس عملیات د سیونیست رژیم جنایتونو ته د فلسطینیانو غبرګون د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د پنځشنبه په شپه د غزې د ترانګې د نابلس په سیمه کې د سیونیست رژیم خارګوټي او مش په څنډ کې د ډزو له امله دوه تنه د سیونیستي خارګوټي اوسیدونکي زخمیان شوي او یو بل وژل شوی دی. د تیر جون له میاشتې راپه دې خوا چې د نفتالي بن او یا لایز لاپیتا ائتلافي اداره په نیوا کې فلسطین کې واک ته رسېدلې ده، نه یوازې د فلسطینیانو پر ضد د سیونیستانو جنایتونه کم شوي نه دي بلکې زیات شوي هم دي. دغه رژیم د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو د تاوتریخوالي د پایلو په هکله فلسطیني ډلو پرله پسې خبرداریو سره سره خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. پرله پسې بریدونه د فلسطینیانو وژل او ژوبلول په نیواکي سیمو کې د نویو سیونیستي ښارګوټو جوړولو جوازونه د فلسطینیانو د کورونو ورانول او د هغوی د مځکې د قبضه کولو دوام د فلسطیني بندیانو شکنجه او د غزې د ترانګې کلابندي هغه ښکاره جنایتونه دي چې د سیونیست رژیم نوي ادارې له لورې یې دوام موندلی دی. د فلسطینی مقاومت ډلو خبرداریو ته بې پامي سبب شو چې دوه شهادت غواړي عملیات او په نابلس کې د پوپوزیانو او سیونیستي خارګوټو په اوسیدونکو بریدونه په تیره میاشته کې ترسره شي. دغه عملیات له ځان سره مهم پیغامونه لري. یو تر ټولو مهم پیغام یې دا دی چې سیونیستي نیواګر رژیم په فلسطین کې له یوه مقاوم او مجاهد نسل سره مخامخ دی چې حتی له اسرائیلو سره د ځینو عربو هیوادونو جوړجاړې هم دوی په شا نشي تمبولی. شهادت غواړي عملیات د فلسطینی ځوانانو له لورې ترسره شول. د سیونیستي پوځیانو او د سیونیستي خارګوټو د اوسیدونکو له لورې د جنایتونو او زور زیاتی دوام خپل له برخلیک څخه د دفاع لپاره د فلسطینی ځوانانو اراده نوره هم پیاوړې کوي، ځکه چې دا د هغوی یو طبیعي حق ګڼل کېږي. په دې هکله د حماس د غورځنګ ویان اعظم قاسم وویل په نابلس کې د سیونیستي رژیم د نیواګرو ځواکونو او د دې رژیم د خارګوټو د قاتلینو پر ضد لا تلوالې په ډک عملیات چې د فلسطین د انقلاب په دوام کې ترسره شو یو ځل بیا ثابت ای چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطین اتل ولس د سیونیستي خارګوټو تر ورانېدو او له ټول فلسطین څخه د اسرائیلو تر شړلو پورې خپل مشروع مبارزې ته دوام ورکړي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته سرانه خبرونه اوري پارس ټوډي ډاټ کام سلیش پی ایس هم زمونږ د انټرنیټي سایت درک دی.
د تاریخ پانه ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور له 14 او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 18 نیټه ده. یو زر څلور سوه دوه دیرش کاله پخوا د 11 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 14 نیټه د یوه روایت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن لور او د حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام گران میرمن حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها لا یو لند خولستر و اخلاقی او معنوی درسونو ډک عمر ورسته په شهادت ورسیده. دغه قدرمن میرمن د اسلام د لومړنی پړاو په بیلابیلو او له لوړو ژورو ډکو حالاتو کې د خدای له ګران رسول او امام علی سره یو ځای وه او د حضرت امام حسن علیه السلام او حضرت امام حسین علیه السلام په شان صالح زامن یې وروزل چې د خدای د ګران رسول د قول په اساس د جنت ځوانان او سرداران دي. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اړه متفکرانو زیات خبری او ویناوی کړی دي، او هغه د یوې مسلمان ښځې لپاره یو کامله او بشپړه بیلګه بللې ده. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایمان، پاکی، صداقت، پوها او علم د بی بی د ښځو لپاره یو بیلګه وګرځوله. په همدې وجه د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نړۍ د ښځو سردار بللې ده. د اسلام د قدرمنې میرمن حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د رحلت د کلیز په مناسبت د تسلیت په ویلو سره د دغه قدرمنې میرمنې له ویناو څخه یوه لنډه وینا را نقلوو چې فرمایي: ستاسو له دنیا څخه مې درې څیزونه خوښ دي، د قرآن کریم تلاوت، د خدای د ګران رسول مبارک څیرې ته کتل، او د خدای په لاره کې انفاق. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د تهران رادیو د ټولو کارکوونکو لخوا د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت تلین په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. یو زر درې سوه یو اویا کال پخوا د دو اویایم هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په دیارلسمه نیټه له اموي لښکر سره په جنګ کې د اسلام یو میړانه سردار ابراهیم بن مالک اشتر ووژل شو. هغه د حضرت علی علیه السلام د پوځ تر سپه سالار او صحابي و. ابراهیم په ځوانۍ کې په صفین جنګ کې د خپل پلار په څنګ کې د معاویه لښکر په وړاندې میړانتیا او زړورتوب وښوده، خو د هغه د ځلیدو د اوج نقطه په شپږ شپیتم هجري قمري کال کې په کوفې کې د مختار ثقفي د پاڅون په بهیر کې وه. دغه پاڅون د یو شپیتم هجري قمري کال د کربلا په پیښه کې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو د وینې د بدل اخیستلو لپاره رامنځته شو. ابراهیم بن مالک اشتر د مختار ثقفي د پاڅون په بهیر کې یو مهم رول درلود، او له بریالیتوب وروسته یې د عراق په شمال کې موصل او د هغه شاوخوا سیمې ونیولې. خو څه موده وروسته مصعب بن زبیر کوفه ونیوله، او د مختار له وژلو وروسته یې له ابراهیم بن مالک وغوښتل له هغه سره بیعت وکړي. ابراهیم چې خپل ځان د بنی امیه حکومت لخوا په خطر کې لیده، دغه بیعت ومانه، خو د عبدالملک بن مروان له لښکر سره په جنګ کې د خپل یوه قومندان لخوا د خیانت په وجه ووژل شو.
امر بالمعروف او نهی عن المنکر. گران اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره زادی اسقر عبیدی د خپل گران ملګری
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویو چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. ایزانو د دې خبرونې د لومړۍ برخې عنوان دی: امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د دین اصلي هدف او ارمان. هیله ده چې تر پایه راسره ملا پاتې سئ.
Thank you. ډیرو عزتمن اوریدونکو، د دین اصلي موخه او رسته ارمان د هغو احکامو پلي کېدل دي چې د واحد خدای له لورې نازل شوي دي او د بشریت د کمال ودې او د رښتینې نیمکرغۍ سرچینه ده. په دې خاطر له اهل بیت علیه السلام څخه په روایتونو او د قرآن شریف په آیتونو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د الهي احکامو او قوانینو د پلي کېدام او د شریعت د دوام او پاتې کېدا د لامل په توګه معرفي شوي دي. په روان خپرونه کې د امر بالمعروف د مسالې په هکله تاسو سره غږیږو. دا سیوه مسله چې په اسلام کې د روزنې له مهمو طریقو څخه شمیرل کیږي او د دین د قائمېدا د دوام ضمانت کوونکی بلل شوی دی، چې د هغه په بنیاد خال د ښو کارونو تر سره کولو ته هڅول کیږي او له ناروا کارونو څخه راګرځي. هر یو دین خپل پیروکاران ځینو کارونو ته هڅوي او له ځینو کارونو له ترسره کولو یې منع کوي. د دغو احکامو شمیر توپیر نه کوي، که څه د حضرت موسی علیه السلام لسګونی احکام وي او که د حضرت عیسی علیه السلام دوه ګونی فرمان وي. که ورته وګورو نو پوهیږو چې دین داسې یو څه ته وایي چې مؤمنان د هغه په چوکاټ کې باید ځینې کارونه ترسره کړي او له ځینو کارونو ډډه وکړي. په حقیقت کې د دین اصلي موخه د ضروري کارونو د ترسره کېدا او د غیر ضروري او ناروا کارونو له منځه وړل دي، چې دا ټول په اخلاقي، اقتصادي، سیاسي ډګرونو کې رابرسیره کیږي.
ایزانو، په اصل کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په ټولنه کې د منکراتو یعنی د نارواو او پلیتیو له حضور او د معروفو یعنی د ښېګڼو له نشتون څخه اندېښنه او حساسیت دی. ژوند مسلمان او یا هغه کس چې ټولنیز فعال ژوند لري داسې یو کس دی چې په اسلامي ټولنه کې تل د دیني اصولو او موخو او پلو کېدو او د هغو څیزونو د له منځه وړلو په لټه کې دی، کوم چې د دین د کمزوري کېدو سبب ګرځېدای سي. په دې خاطر ځان موظف ګڼي چې هوښیار واسي او د معروف یا د ښېګڼو د پلي کېدو او د منکراتو یا د نارواو د ختمېدو لپاره هڅه وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه د خپلو همنوعانو او د نورو د مرستو او ارشاد له ضرورت څخه راپیدا سوی دی. الهی ارزښتونو ته د مسلمانانو بې پامي له یوې مودې وروسته په ټولنه کې ناوړه اثرات پرېستلی سي. په دې خاطر د اسلام د مبارک دین د تعلیمو له مخې له انحرافاتو او ګناهونو څخه د ټولنې د پاکولو لپاره په ټولو فرض دی چې د نورو د څرګندو نارواو او ناوړو عملونو په وړاندې په خپل مسؤلیت عمل وکړي. په اسلامي روایتونو کې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته هیڅ یو عمل او عبادت د شریعت د قائمېدو او د بقا او د الهي احکامو د دوام عامل نه دی معرفي سوی.
خواګورو دونکو، ټول انسانان د یوې داسې ټولنې په ارمان کې دي چې له انساني ارزښتونو ډکه او له تباهۍ او فحصاد څخه پاکه وي. داسې ښکاري چې د دې هیلې د پوره کېدا لپاره باید درې اساسي اصول لکه غوره قانون، د قانون درست پلي کېدل او دقیق نظارت یا څار ته پاملرنه وشي. په دې خاطر اسلام، سنت او قرآن د بدلیدونکي او ثابتو اصولو او قوانینو د چینې په توګه معرفي کوي چې په هر زمانه کې د بشر د ضرورتونو سره سم تعریف او د پلي کېدا وړ دي. اسلام لومړنی بنسټیز اصل چې هماغه صحیح قانون دی په غوره توګه برابر کړی دی. دینی منابع هم د اسلام د حکومتي نظام په بیناول او د قرآن شریف د لارښوونکو ستورو او د غیبت په پړاو کې د واکوالانو د ځنګړنو په بینولو او د ولی او د رهبر په توګه د معصومینو په ګمارلو سره د قانون رښتونی او سالم پلي کوونکي یعنی مجریان معرفي کړي دي او د قوانینو پلي کېدل د اسلامي امت مسؤلیت ګرځولی دی. په دې توګه یې دوهم بنسټیز اصل هم پلی کړی دی، له کومه چې د الهي قوانینو د پلي کېدا حسن یو کرنده څار او نظرته اړتیا لري. اسلام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په پرځولو سره د دې بنسټیز اصل د تامینولو په لټه کې دی او تل د نظرت ځنګړي لارې چارې په کار اچولې دي.
ایسانو د انسان ټولنیز ژوند دوه مهم ضرورتونه لري. لومړی دا چې بشر په خپل ژوند کې قانون ته ضرورت لري، ځکه چې ژوند یې له قانون پرته نه سنبالیږي. دوهم دا چې قانون اجرایي ضمانت ته ضرورت لري، ځکه چې د قانون تدوین او وړاندې کول په یوازې د انسانانو ستونزې نسي هوارولی. په ټولنه کې د قانون اجرایي ضمانت په دوو بڼو کې، یعنی په داخلي او بهرني توګه د ویشلو وړ دی. د قوانینو داخلي اجرایي ضمانت هم هغه په خدای او د قیامت په ورځ باور دی. که انسان د صحیح روزنې په رڼا کې ایمان ته ورسیږي او خدای په خپلو اعمالو ناظر وبولي او پوه سي چې تل د خدای په حضور کې دی او قیامت هم شتون لري، باید ورته ځواب ویونکی واوسي. په دې توګه کس په داسې ډول عمل کوي چې هم خپل دنیاوي نیکمرغۍ او صلاح په نظر کې نیسي او هم ځان له د ابدي نیکمرغۍ زمینه برابروي.
ډیرو ګران اوریدونکو، څرنګه چې داخلي اجرایي ضمانت په یوازې سر په ټولو شرایطو کې د ټولو انسانانو لپاره کارندوالی نه لري، باید بهرني اجرایي ضمانت هم شتون ولري چې همهغه د عامو خلکو څار او نظارت دی. دغه مسؤلیت په حقیقت کې د ټولنیزو قوانینو د پلي کیدونکو په توګه د پولیسو او د قضایي قوې په غاړه دی. همدا اوس هم د نړۍ اکثره هیوادونه د خپلو قوانینو د پلي کیدو او سره غړاونو سره د مقابلې لپاره مختلفې طریقې کاروي چې له دغه اسلامي پرېزي، یعنی امر بالمعروف، سره ورتهوالی لري. که داسې نه شو ویلی چې د امر بالمعروف وجود په ټولنه کې د قانون د پلي کېدو لپاره یوازینی ضروري لامل دی، خو بېله شکه چې د قانون د پلي کېدو په سلامت باندې په نظارت کې اساسي او نه انکارېدونکی رول لوبوي.
ایزانو په دې خاطر امر بالمعروف او نهی عن المنکر د معروفو یا ښېګڼو او نیکیو د عملي کېدو د زمینې برابرونکی بلل کیږي. د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام له نظره امر بالمعروف نه یوازې د دین ورستی مقصد دی، بلکې د حکومت فلسفه جوړوي او د هغه پر بنیاد د حکومتونو مشروعیت سنجول کیږي او د حکومت په مقابله کې د پاسونونو حقانیت څیړل کیږي. که یو حکومت د دې فریضې ساتونکی ووسی، مشروعیت لري. که خلک احساس وکړي چې موجوده حکومت د دې فریضې ساتنه نه کوي او حق تر پښو لاندې کوي، یوازې په هغه صورت کې د پاسون حق لري چې مقصد یې د قدرت ترلاسه کول نه، بلکې د امر بالمعروف او د هغو الهي حدودو بیا راژوندي کول وي چې تر پښو لاندې سوي وي. دې ته په کتو سره د حکومتونو او د حکومت د مخالفینو د مشروعیت د سنجولو معیار په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې د هغوی ژمنتیا ده. له دې نظره امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فردي فریضې له حالت نه وځي او په یوې ټولنیزې هدفمند او معیاري فریضې باندې بدلیږي.
د تهران ډېرو ډېرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
له تشدد سره نړیواله مقابله.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو، وسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړو چې ل تشدد سره نړیواله مقابله نومیږي. هله د چتر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې نخې نښانې ښودنه کوي، د تاریخ له ړومبیو څخه جنگ او تاوتریخوالی تل له انسان سره یو ځای و او دی، او انسانانو تر نن ورځې ډیر کشمکشونه او وینې تویدل تجربه کړي او لیدلی دي. البته تل اغیزشیندونکي او ستر کسان او متفکران هم شته چې د بشر د تاریخ په اوږدو کې د ظلمونو او د تیریو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کړي دي. په اوسمهاله نړۍ کې هم له هغو جنګونو او تاوتریخوالو سره سره چې بېلابېلې ټولنې ورسره لاس او ګرېوان دي، داسې حکومتونه شته چې د تاوتریخوالي او د سرزورۍ د کمولو په لاره کې مخکښ دي. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو هیوادونو کې شامل دی. د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته نړۍ د تاوتریخوالي او د سرزورۍ پر ضد وړاندیزي پریکړه لیک وړاندې کړ چې د دنیا د 190 هیوادونو د استازو په پریکنده رایو سره تصویب شو. نړۍ د تاوتریخوالي او د سرزورۍ په نوم د دغه ورځې نومول د صلح، د ملګرتیا او تعامل ملاتړو ته ورخی چې باید له تاوتریخوالي او سرزورۍ سره په مبارزه کې خپل جدیت لوړې درجې ته ورسوي، او په دې لړ کې د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو د علتونو په هکله ګډ درک ته ورسیږي. نن د دسمبر د میاشتې 13 نیټه د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو ورځ ده. په همدې مناسبت مو یو ځانګړی پروګرام برابر کړی، نو دغه وینا تاسو ته در اورو.
دوستانو، له هغو سترو پرمختګونو سره سره چې په 21 میلادي پیړۍ کې په بیلابیلو ډګرونو کې د بشر په برخه شوي دي، خو همغه راز د انسانانو یو اندخنه د اعتدال پالنې، د ایډال د پراخېدا په رڼا کې د امنیت ساتل او د هر غیر عقلانی او تاوتریخجن کارچار او د حرکت نفی کول دي. لبد مرغه په وسنۍ نړۍ کې د قدرت اړیکې او جوړښت په دې ډول دی چې د تاوتریخوالي او سرزورۍ د زیاتېدا سبب شوی دی. په دې ډول همدا اوس کابو د نړۍ داسې سیمه نشته چې هلته سرزورۍ او تاوتریخوالی نه وي. دغه سپیرې ښکارندې که څه هم په تیرو لسو کلونو کې د بېلابېلو هیوادونو په تیره بیا د عراق، سوریه، د افغانستان، میانمار، روهینګیانی، بېګناه مسلمانان او خلق قربانیان ګرځولي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې په سترې ښکارندې بدل شوي دي. په دې ډول چې داسې کمه ورځ سره چې حتی د شمالي او د جنوبي امریکا په هیوادونو او اروپایي هیوادونو او په پراخ ډول په افریقا لویه وچه کې په سلګونو بېګناه انسانان د تاوتریخوالي له کبله مړه نه شي. په اروپا کې د نیونازیزم او د سرزورو ډلو په شان د تفکرونو وده داسې ښکارندې دی چې د لویدیز له سیاسي کلتور څخه رامنځته شوي دي، او د دغو بهیرونو او ډلو اغیز په لویدیزو ټولنو کې له دین سره د مقابلې او د توکمپاله سرزورو تفکرونو په سرزورۍ او تاوتریخوالي کې لیدلی شو.
Thank you. دوستانو په تیرو کلونو کې په اروپا کې خلکو سرزورو خیپالو ګوندونو او غرزنګونو په ځلونو د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپیشلی شخصیت ته د سپکاوی، قرآن مجید ته د سپکاوی او د غراز د مسلمانانو د ترهګر خودلو پشان له اسلام سره د دښمنۍ او مبارزې کولو په اقداماتو سره په اروپایي ټولنو کې د مسلمانانو ژوند تیرولو حالات سخت کړي دي. البته په دې ارتباط باید دغه ښکارندې ته د اروپایي رسنیو د لمن په وهلو له اسلام څخه د خلکو د ویرولو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دودولو او د اسلام د تحریف شوي انځور په وړاندې کولو کې د اروپایي هیوادونو د حکومتونو او مشرانو په رول سترګې پټې نه کړو. په حقیقت کې سرزوري خیپال کسان له اسلام څخه د خلکو د ویرولو د هغه تفکر پیروان دي چې لویدیزو رسنیو ورته الکا کړی دی. د لویدیزو رسنیو د اسلامي مطالعاتو کارپیژان د شیخ ریحان رضا الازهري دغه واقعیت ته اشاره کړې ده. وایي د لویدیزو هیوادونو رسنۍ له اسلام څخه د خلکو د ویرولو د چارې په دودولو او د غلطو خبرو په خپرولو سره د لویدیزو هیوادونو د ځوانانو د سرزورۍ سبب کیږي او دغه موضوع سبب شوې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې په اروپا کې له اسلام سره د مقابلې کولو د اقداماتو بهیر زیات شي.
په نړۍ کې له تاوتریخوالي سره اخشل شوي حالاتو ته په ژورې کتنې سره دغه نتیجه لاسته راځي چې د لویدیځو هیوادونو په سیاسي کلتور کې له تاوتریخوالي څخه استفاده او له ترهګرو او تاوتریخوالو غوښتونکو ډلو څخه ملاتړ هدف ته د رسېدا لپاره په یوه اوزار بدل شوی دی. له دې تریخ حقیقت دا دی چې په تیرې نیمې پیړۍ کې د اسلام د دروغجنو بیرغونو لاندې وحشي خوی او د لویدیز د استعمارګرانو په مکاتبو کې جوړې شوې ایډیالوژیانې هم د دودې شوې او د القاعده رانیولې تر داعش، جبهة النصره، بوکو حرام، الشباب، احرار الشام، ترهګرو ډلو او د نورو په لسګونو خطرناکو ډلو جوړول د همدغه تفکر نتیجه ده چې تر دې چې د انسانانو د سرونو پرې کول، د ښځو د ماشومانو ژوندۍ په اور کې سوځول او د بشري ټولنو د تاریخي میراث د تباه کولو لپاره د دغو ډلو نه ختمیدونکې اقدامات له اسلام څخه د خلکو د ویرولو لپاره په یوې دود چارې بدل شول. موجودو نښو نښانو د القاعده او د داعش په شان د ډلو په رامنځته کېدا کې د امریکا، د برېټانیا او د دوی د سیمه ییزو عربو متحدانو رول نندارې ته وړاندې کړی دی. په بل عبارت، ناکنټرولېدونکي سرزوري او تاوتریخوالی باید د دغه هیوادونو د کړچار انعکاس وګڼو.
چرې وغواړو د هغو ټولو موریدونو چې بیان مکړل ګډه زمینه پیدا کړو، نو په ښه ډول دې نتیجې ته رسېدی شو چې غلط او سرزوري تفکرونه د تاوتریخوالي پر اساس یوه لاره ده. په دې سربیره شاته پاتې والی او نه حل شوي مادي ضرورتونه، بیکاری، بېوزلۍ، د ژوند د امکاناتو کمښت او ارزښمن او د پام وړ راتلونکي ته لرسېدا ناهیلي کېدل د تاوتریخوالي زمینې دي. له بلې خوا، بهرنۍ لاسوهنې چې د بېوزلۍ د کمېدا او د تاوتریخوالي د زمینو د ختمولو لپاره د ټولو د بېوسۍ سبب کیږي، د پراختیا په مدیریت او اداري نظامونو کې پراخ فساد، د حکومتونو ظلمونه چې د کمزورو پرګنو د څنګ ته کېدا او لالهاندې سبب کیږي، ټول د پراختیا، صلح او د آرامښت په لاره کې ستر خنډونه دي.
د پوځي وسلو د جوړونکو هیوادونو لپاره د وسلو ښه بازار او د وسلو دغه بازار ته د رونق د ورکولو لپاره د پیټرولو د ډالرو جذبول د جنگونو او د تاوتریخوالو د زیاتولو بل مهم دلیل دی. منځنی ختیځ ته د لویدیځ په تیره بیا د امریکا کتنه د امن امریکا له ناامنۍ منځنی ختیځ سره مساوي ستراتیژي ده. حقیقت دا دی چې تر نن ورځې پورې په منځنی ختیځ کې تاوتریخوالی او سرزوریو له سیمې ورآخوا لوبغاړو ځانګړي ګټې تامین کړي دي او د حل لارې پر ځای په منځنی ختیځ کې له تاوتریخوالی او سرزورۍ سره د مبارزې په ادعا سره د لویدیځو هیوادونو لاسوهنې د کړکیچونو د زیاتېدا سبب شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمزورتیا هم په اکثر موردونو کې د دغو بهیرونو د زیاتېدا او په نهایت کې د نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښ سبب شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ښکاره کمزورتیا له یوې خوا د تیرېګر د هڅولو او د قربانیانو د لالهاندۍ او د نورو لورو لخوا د تاوتریخوالي د اقداماتو د زمینې د جوړېدا سبب شوې ده.
شواهد خودنه کوي په هر اندازه چې خلک په خپل منز او د نورو تفکرونو تر منز په ګډ ډول د صلح ایز ژوند تفکر ته نږدې شوي دي، تاوتریخوالی او سرزوري هم دومره کمه شوې ده. او په هر اندازه چې خلکو خپل تفکر په نورو باندې بربللی دی، نو د تاوتریخوالی او د تاوتریخوالی لپاره پیلامه ګرځېدلې ده. دا ډول بهیر ښکاره بیلګه د داعش په شان د سرزورو ډلو په کړچار کې لیدی شو. د داعش تفکر پیروان د اسلام د سرزورې څیرې په وړاندې کولو سره نه یوازې په نورو دینونو او تفکرونو بلکې په خپلو مخالفو مسلمانانو باندې هم د خپل تفکر د ډکټه کولو او ورتپلو هڅه کوي، بلکې دغه هدف ته د رسیدا لپاره د زرګونو بیګنا خلکو د وژلو هم هیڅ پروا نه ده کړې.
په هر حال تاوتریخوالی ډیره پیچلې ښکارنده ده چې د هغه په رامنځته کېدا کې بیلابیل عوامل رول لري او هیڅکله د هغې د رامنځته کېدا لپاره خاص عامل نشو تعریفولی. پر دې اساس هره پیښه چې د نړۍ په یوې سیمې کې رامنځته شي د ټولې نړۍ په برخلیک باندې اغیز شیندي. په حقیقت کې د نیبی حالت تر ټولو مهمه ځانګړتیا دایمي نړیواله ناامنۍ ده او ټول خپلواک او آزاد فکره هیوادونه باید هڅه وکړي چې د سولې، د آرامښت او د ګډه سوله ییز ژوند لرونکي نړۍ د تاوتریخوالي او د سرزورۍ د تفکر ځای ناست کړي. د سرزورۍ د جړو پیژندل ضروري دي. د ترهګرۍ او د سرزورۍ د پیژندلو او د جړه د استلو لپاره د هغو د داخلي او خارجي عواملو دلایلو ته د پام په ترڅ کې د هغه سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او ایدئولوژیک علتونه وپیژنو. د دغه ښکارندې د جړو د وچولو لپاره چې د بشر آرامښت او هوساینه یې په نښه کړې ده او د هغه ترخه نتیجه په ټوله دنیا کې د میلیونونو بېګناه انسانانو مړینې او کډوالۍ ده، دی د نړۍ د شرایطو په ښه ډول درک کولو ته ضرورت لري.
نړۍ د تاوتریخوالی او د سرزورۍ پر ضد تر عنوان لاندې د ایران د وړاندیزې پریکړه لیک تصویبېدل په حقیقت کې له تیر وخت څخه د واټن د اخیستلو او د انسان په کرامت او ارزښت باندې د باور لرلو ته بلنه ده. د ایران دغه وړاندیزې پریکړه لیک په حقیقت کې داسې پیغام دی چې ټول هیوادونه او خلک ملګرتیا او له سرزورۍ او تاوتریخوالي ډکو کړچارونو سره له اخل شوو باطلو ذهنیتونو څخه ډډه کولو ته وربولي. دغه بلنه نه یوازې د ایران د ګټو د تامینولو لپاره بلکې نړۍ ته د ایران د اسلامي انقلاب په کتنه کې جرړه لري چې د ټولو ملتونو او هیوادونو لپاره له تاوتریخوالي څخه د لرې او له صلح څخه ډکه نړۍ غواړي. د اسلام له نظره ترهګري او تاوتریخوالی د ټولو انسانانو مسأله او د بشر تمدن، پرمختګ او هوساینې آفت او زوړتیا ده. البته دغه چاره هغه وخت عملي کیږي چې د سیمه ایزو او نړیوالو غونډو په جوړېدو او لجنګ زده غورزنګونو او ډلو څخه پملا تړ کول سره د نړیوال صلح او لتاوتری خوالی او سرزورې څخه د ډډه کولو تفکر پیاوړی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم دومره ونو، حاضر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټو، بریالي اوسئ. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.